سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هارس د افغان خزو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده
In terms of any conflict.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خزو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند
په کابل کې د نورین خصوصي ټلویزیون مشر عارف نوري طالبانو نیولای دی د نوري زوی رومان ازادي راډیو ته وویل
نمیدونم دلیل کار چیست اما ما خو هیچ خبری نداشتیم
دی پیخی اوشمیر خبریالان خواشینی کردی و وایی لدوی سره هم ناوڑا چلند کیگی
معلومات وارد نو معلومات هم منگتن را کول کیگی پا دی روزایی نو که گوه خلکی گو ده تصویر خیستلو اجازه نرا کول کیگی
ده جدی شپگمه ده پا افغانستان ده پخوانی شوروی زواکونو ده یرغل ورز طالبان پاره چه وایی
دا ورځ افغانستان لپاره تور ورځ وه د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و
د کرکټ د نولس کلنو د ټیم په اړه به هم وروستي معلومات درکړو خو تر هر څه مخکې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبان وایي هغه ویډیو چېړي چې د یو پخوانی پوځي شکنجه پکې ښکاري افغانستان او تاجکستان د برېښنا د واردولو تړون لاسلیک کړ او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله تور ولګو چې د یمن له حوثي یاغیانو ملاتړ کوي بشپړ خبرونه د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو لخوا افغان خځو سره د کېدونکو چلن په اړه اندېښنه وښوده کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان جنو او خځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی میرمن هاریس له سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې ویلي له افغان خځو او جنو ملاتړ د دوی له لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري څو راسي چې افغانستان کې له جنو او خځو ملاتړ کوي د دې خبر تفصیل په خبرونه کې اوریدل شي د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وحی ډبوي پر ټولنیزو شبکو کې دا سیدا شوی چې دا وسلوال کسان طالبان دي دغه وزارت ویان سید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبره یې راتلونکي کې به داسې پیښو مخه ونیسي ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کیږي رحمت الله قادری یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یو کنډک قومندان وو په هغه ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي ښکاري چې وسلوال کسان په یو خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاسی ولچک دی په چپیړو او لغت وهی پر طالبانو نیوکه کیږي چې له عمومي افې سره سره لزینو پخوانی او پوځیانو سره ناوړه چلند کوي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم تیر میاشته ویل د طالبانو د واکمنۍ لپاره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل سرتيري وجل شوی شکنجه شوی او یا هم تریتم شوی دی طالبانو هغه مهال دا راپور رد کړ خو ویل چې د شکنجه او زورونې ځینې پیښې له شخصي دښمنۍ سره تړاو لري د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد لاسلیک شو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دا تړون د دواړو لوریو د پلاوه تر دوه ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شو د دې شرکت د خبرپاڼې له مخې د افغانستان او تاجکستان د برېښنا مسولانو پر ځینو نورو سیمه ایزو پروژو لکه کاسازر او د 1500 کیلو ولټ لاین د غځولو پر پروژو هم خبرې وکړې په پکتیا کې چې باندې 800 بې وزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې د زده کړې د زمزم په نوم د لوړو زده کړو یو خصوصي بنسټ لخوا ورکول کیږي د دغه بنسټ مشر ناهید امید ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې د زده کوونکو شمیر لوړ کړي
لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامه په لار واچي ترڅو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي
په دې پروګرام کې هغه شمیر نجونی او هلکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري او د ښار په خوونیزو مرکزونو کې د زده کړو توان نه لري بل لورته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي چې له خوونیزو مرکزونو او د غراز شتمنو خلکو سره په ګډه همغږي کې د دغه ډول زده کوونکو شمیر زیات کړي تر 19 کلنې کشرې کرکټ لوبډلې هند ته 218 منډې هدف ورکړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره آسیایي جام په ترڅ کې د افغانستان او هند لوبډلې نن مخامخ شوې چې دا مهال هند بیرته د دغو منډو د پوره کولو په حال کې دی. هند تر اوسه 1 منډې کړې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. یوازې درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان په دې جام کې ورمه ورځ د اماراتو خپل لوبه په لوی توپیر وګټله، خو تیره اونۍ پاکستان ته لوبه بایلوده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګاوه چې د یمن له حوثي یاغیانو سره پر عربستان د میزایلو په توغولو او د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې مرسته کوي. د دغه ائتلاف په خبره د لبنان او ایران د خوا د حزب الله افراطي غورځنګ ملاتړ کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ویان ترکی المالکی پرون خبریالانو ته وویل د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیانو د سنا هوایي ډګر نظامی کړی او پر سعودي عربستان د حملو لپاره کاروي، خو حوثي یاغیان دغه تور ردوي. ترکیه المالکی خبریالانو ته هغه ویډیوګان هم خو دی چې د په وینا د سنا په هوایی ډګر کې د ایرانی او د حزب الله د ماهرانو مرکزونه خي او حزب الله پکې د ادعال مخې حوثي یاغیانو ته د بمی حمله او د بی پیلوټو الوتکو د کارونی مهارتونه ورخي. او مسکو راتلونکو میاشت د روسیې ناتو شورا په جوړیدونکو غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د داسې وی غونډې وړاندیز ورته کړی دی. روسیې په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده کړې، خو تاس خبری اجانس د کرملن دی ویان په حواله ویلي دوی غور پرې کوي. د ناتو یو ویان هم چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلی دوی له روسیې سره په اړیکه کې دي چې غونډه کې د ګډون ډاډ ترلاسه کړي. د روسیې ناتو شورا په 2002 کال کې جوړه شوه، خو په روسیې کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله دا شورا غیر فعاله شوې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي. د خبرونه التم ولولې رازو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند په اړه اندېښمنه ده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی د خواشینی ده. اخو د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د څنګ مرستیاله هیدربار هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو په اړه نوای محدودیت چې محرم پرته به د لری فاصله سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخې دودي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیاله په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلند په اړه اندېښنه ښودلی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. څو ډاډه شي چې هلته لنجونو او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې هم دا ټکی دی چې د خوځو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل افغان خوځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښه دي یو کنارینه د هغوی د کار حق د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو جمعنه کړي چې د خصو د حقونو پر وړاندې بستون زینو جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان خوځو انجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خوځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایان عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان خزو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له سلیر ویش ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د خزو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقوقو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سمو د مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې رات څرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو اغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
نور بس دی. له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون نورین ټلویزیون مشر عارف نوری د طالبانو وسلوالو لزان سره بیولای دی. دا خبره د نوری کورنۍ او د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مسؤلانو ازادي راډیو ته تایید کړی ده. د ښاغلي نوری د کورنۍ غړي وایي طالبانو د یکشنبې پر ورځ له کوم اجازه لیک پرته د دوی کور ته ننوتل او عارف نوری له ځان سره بوتلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي ذبیح الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوری د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. دا ټولنه وایي په تیرو لسو ورځو کې څلور خبریالان نیول شوي او یا هم وهل ډبول شوي دي. د عارف نوری نیول کېدل د خبریالانو او رسنیو د تړو بنسټونو خبرګون هم پاره ولای دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا د عارف نوری د زوی رومان نوری غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته یوه بجه د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانه سي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
مو هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجی له ځان سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجی چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجی چیرې دی.
رومان نوری زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجر او څو شخصي موټر ورسره وي او د پلار یې له ځان سره یوړ. رومان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی ده چې عارف نوری د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له ذبیح الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنی غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجی راوباسي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی بیا په دې اړه ازادي راډیو ته څه نوایي. خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوری نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مکتور کل شوی نه ده د زای او ده نیولو علت. خو خغل مجاهد زموږ په تماس کې هوایل چې هغه د زای پاړه رسنیو ته باید معلومات ورکړ شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوری خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالان او تصویر اخیستون کې د نورین تلویزیون د بنسټ ایښودون کې عارف نوری د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبريالانو غوښتنه انده ده چې عارف نوري د نیول کېدو مسله روښانه شي، د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولای ده کنه بل مسله ده. دغه مهم والی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوی.
نه یوازې د چنیول کېږي، په ډیرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساتونو ساتونو د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو، موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو. د کمی موضوع په اړه دوی معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډیرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د دعوو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلي خبریال ساحل منګل او عارف نوري د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجود دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منګل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د نولس کلونو د کرکټ ټیم نن د هندوستان د کرکټ د نولس کلونو له ټیم سره مخ شوی دی. د دوی لوبه د آسیا کپ په لړ کې ده. دا د افغانستان او هند درېمه لوبه ده. البته دواړو ټیمونو یو یو لوبه ګټلې او یو یې بایللې دي مخکې. په همدې ارتباط زموږ همکار وروستي جزئیات راټول کړي دي. راته وبوایي چې د افغانستان د ټیم څومره چانس دی چې نننۍ لوبه وګټي او اوسنی سکور څنګه حالت کې دي؟ مهرباني.
بله سنگزه صاحب، دا د آسیا کاف د نولس کلونو د کمومر ځوانانو ترمنز دغه ټورنمنت نهمه لوبه د هندوستان او افغانستان سره مخامخ دی. افغانستان بیټنګ کړی، 218 هدف ورکړ شوی په څلورو وکټو باندې، او هندوستان اوس بیټنګ کوي. 153 منډې دوی کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، او دوی ته په یویشت اورونو کې 104 رنزونه نور په کار دي. لږ تر لږه په هر اور کې دوی باید له 15 لږ زیات رنزونه وکړي. دی سکور او دی اورونو ته په کتلو سره چانس دی هندوستان شته چې دا لوبه وګټي. خو بیا هم د کرکټ په اړه څه نشي ویل کېدلی. په د افغانستان په بالینګ کې نور احمد لکنوال دی چې تر دې دمه ښه بالینګ کړی، دوه لوبغاړي سوځولي، لا هم څلور اور لري. دی به خای چې لدین وروسته وکټ واخلي. د نن لوبي ګټل افغانستان لپاره ډیر مهم دی، او د هندستان لپاره ځکه که هر لوبډله دا لوبه ګټي نو په دې سره به بل پړاو ته د دې سیالۍ لاره پیدا کوي. پاکستان تقریبا لوړان دي د دې ګروپ نه سیمی فائنل ته لاره پیدا کړي، او په دې ګروپ کې چې متحده عربي امارات دي هغوی سیالۍ تقریبا بهر دي. د نن سیالۍ ته په کتلو سره چې هر لوبډله لوبه ګټي نو مخکې تک چانس به زیات وي. د یادولو ده چې افغانستان وړم کال ته د دې سیالۍ د آسیا کپ د نولس کلونو کمونو ځوانانو اتلولي خپله کړې وه، او دا ځلم تمې ویلي هیلې زیاتې وي چې لږ تر لږه دغه سیالۍ تر نیمه پایلوبې پورې به لوبډله رسیږي. خو نن لوبې ته وکتل شي چې که وکتل شي نو لږ تر لږه په نیمه پایلوبه کې به بیا د بل ګروپ د سریلنکا یا هم له بنگلاديش سره مخ کیږي.
بلې ډېره مننه کومه د افغانستان د نولس کلونو نه کمومره لوبډلې د لوبې په اړه مو جزئیات واورېدل. دا چې د هند لوبډله اوس په یوشتو اورونو کې 100 منډو ته اړتیا لري، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس تازه نشانت سندو او یش دول پاڼۍ کوي او لوبه کې ولاړ دي. تر دې مخکې د دوی د سر تکړه لوبغاړي آوټ شول. لاغې ډلې هر نور سنگ چې په تیره لوبه کې هم سلیزه والی او 100 نه ډېرې منډې کړې وي، او انګریکیشم 6 منډې کړې وي. تر هغه وروسته شیخ رشید 6 منډو باندې آوټ شو، او بیا دا اوسنی مې چې یاد کړ کپتان یش دول او نشانت سندو دا په 1500 منډو ولاړ دي. البته د افغانستان لوري نور احمد لکھنوال دوه وکټې اخیستي، بلال سمی هم چې تیز بالر دی هغه هم یو وکټه اخیستی، او لام د دوی اوورونه پاتې دي.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونیز خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر لڅلور نیمو تر څلور بجو او 15 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې څه باندې 800 بیوزلنجونو او هلکانو ته پروان جمعې کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوه. په دې اړه پام کړئ د راپورته.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بیوزل زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنې زده کړو زمينه برابر شوه ده. په پکتیا کې دا ځل د زده کوونکو د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد خونیز مرکز مشر ناهید امید آزادای رادیو ته ویل چې په ژمنې برنامه کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساينسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سو دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د 900 او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مغاګ دادی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت په کتو سره داسې نورې برنامه په لار واچي تر څو د هیواد ټول بچی له زده کړو برخمن سي.
دغه خوانیز مرکز د کوونکو د تخوختي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمينه برابر شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې د خوانیز فرصتونه ډیر کړي. زده کوونکو هانسل وایي په دې خوانیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي چې د کورنۍ او اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای د خار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
د شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ماستر او سازمان دي هغه په دښه کوي پراتن کې داخله ده چې دا رقم کورسونه په لار واچي وړیا او د نور لسوس هم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمونونه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دي او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دل تر هغه دې مت مېریا ژوند مومي پیځي او انګلیش راته وای لیکو لوست املا ده موږ دلته زده کړې کوو. دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیکه دي هغه دلته راځي دا وړیا کورس یو ته جوړ کړی دا او درس کوي.
زده کوونکو سن الله هم په دې ځای کې د زده کړو بهیر خخي او لپاتو زده کوونکو غواړي چې د ژمنې رخصتوي ګټه پورته کی په کورسونو یا کورونو کې دي لوستونو سره ځان نه بي ارتباطه کوي.
موږ دلته د درس په خاطر غلي د مسلکي استادان دغه موږ ته درس راکول کیږي درې مضمونه دي هغه چا څخه مې دا غوښتنه چې د زمې رخصتانې همداسې تېری یا په شخصي کورسونو کې ځان واچوي چې اقتصادي شي یا په خپل کور کې درس.
بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډېرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي.
طالبان د جدي شپګمه په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل ورځ غندي او دا ورځ د افغانستان لپاره توره یادوي. په ورته وخت کې شمیر پخوانی جهادي سیریام دا ورځ غندي او په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو پیلامه بولي. نن د جدي شپګمه ده په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل ورځ سره برابر ده. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلی راپور ته.
جدیش پګما پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د یو زرو درې سوه او اته پنځوسم لمریز کال د جدیش پګما په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابر ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه کوي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د خاغلی خورم په تازه کتاب څلویخت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخوانی شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خونریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دادوار گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای و ده یوزر و دریس و پنجوسم کال د ثور په منیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شنون که پر افغانستان د پخوانی شوروی اتحاد د ځواکونو د یرغل پاره بیلابل نظرونه لري. سیاسی شنون که او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایی
د جدی د شپږم منیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلي مفهوم ارائه کوي راګرځي د خلکو د دیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافات باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي، او له بله پلوه بیل دی چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خود دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیاوایي که داود خان خپل د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
زه فکر کوم چې بنیاد شهید داود خان که خودو چه شاهی نظام رنگ کو او بیاونه شو کولی چه ده انتخاباتو نیتا ورطا کی او انتخاباتو کی و آغا شخصیتونه چه ده داود خان پا وقت جوندی و او دوی دیر آلی جناب شخصیتونه و ده افغانستان که آغوی ته وظایف سپاره لوه نو که ده شو چه جمهوریت دیر تین کی. نو ما غزوانانو بانده شده سر ای کودتا کرده و او دیر بی تجربه و آغیت ای کار رو سپارل نو بنیاد دماغی زین خراب شد.
لیکوال او سیاسی شنون که علمگل سحر بیاوایی ده افغانانو خپل منزی ستونزی او به اتفاقی ده شوروی زواکونو دیرغل لامل شوه.
لوی عامل د ما په نظر باندې زموږ خپل بي اتفاقي د افغانستان خلکو بي اتفاقي د جګړې د چلته پیغه وخت کې هغه واکمن د خلکو دیموکراتیک ګوند داخلي ستونزې وي.
ښاغلی سحر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د افغانانو په یووالي ټینګار کوي. د جدي شپږمه هغه ورځ ده چې له ډیرو افغانانو یې قرباني اخیستي او کډوالۍ ته یې اړ کړي دي. یو شمیر د هغه مهال ترخی خاطرې بیانوي. محمد الله وایي هغه مهال لته کلن و چې د ژمي په یوه سړه شپه ناپیژاند خلک د دوی کور ته ورغلل او د ده پلار یې له ځان سره بوتلو. اوس چې له هغه مهاله 2 کال اووختي د خپل پلار په اړه معلومات نه لري او د پلار په اړه چې دی کوم تصویر په ذهن کې لري هغه د هماغ شپې تصویر دی.
او روسانو که کمونست زه هغې وخت کې وړوکي هم نه پوهېدم، زمون کور کې ټک ټک وشو او پلار مې ووت، هغې نه بعد زما د پلار مړی او ژوند یې ورک دی او مونږ نه پوهېږو چې هغې ژوندی ده که مړی دی. نو زما پلار نه سیاسي فعالیت لري شته او نه کوم د دولت کارمند و.
کفایت الله نبی خیل د افغانستان د حزب اسلامي ګوند بنسټ ایښودونکي محمد یونس خالص وراره دی. د هغه ورځو په اړه وایي چې دی د خپلې کورنۍ له ښځو او ماشومانو سره د تورخم له لارې خیبر پښتونخوا ته کډوال شو.
زه ډېر زیات وړوکی وم د همدې هجرت په دوران کې او وږی وم. په کور کې مور مې د الله وبخښي هغې ته مې ژړل چې ماته ډوډۍ راکړي، ځکه په کور کې کشری زه وم. مونږ په کور کې نه ډوډۍ وچې راکړې وه او نه پیسې وې چې باندې نه مې اخیستې وه. نو د هغه دورې دغه حالت زما ایس وخت د یاد نه وزي.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل نه کاله دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې لمخې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د حیرتانو له لارې خپل ځواکونه له افغانستانه وایستل چې د بهیر یو کال وخت ونیو، یعنی د 1990 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15مه نیټه بشپړ شو. جنرال ګروموف د پخوانی شوروي اتحاد د پوځونو وروستی قمندان کله چې له افغانستان ووت نو د پولې په څنډه کې په خپلو شونډو کې څه وویل خو هیڅکله په تاریخ کې افشا نه شول. مورخین